ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو 2 ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپلو همکارانو د خپل تخنیکي همکار تای روشان په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو او نورو ډلو ته پیغام دادی چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغ جوړ نه وي کړي. پر دې او د ځین نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د جرمني کابینې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت د 3 میاشتو په مخه تمدید کړ. پاکستاني پولیسو یو دینی عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. د فرانسې سنا پرون د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. د جرمني کابینې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت د 3 میاشتو په مخه تمدید کړ. جرمني پخوا په افغانستان کې خپل ماموریت د 1 کال په مخه تمدیده و، خو جرمني آژانس خبر ورکوي چې صدر اعظم انګلا مرکل د دې لپاره دا ماموریت د لنډې مودې په مخه تمدید کړی دی چې د غوړې نوی حکومت جوړ کړي. مرکل 13 میاشت په انتخاباتو کې بریالی شو او تر اوسه لا نوی حکومت نه دی جوړ کړی. د جرمني د کابینې د 4 شنبې د ورځې پریکړه باید د دې هیواد د پارلمان له لوري تصویب شي. جرمني په افغانستان کې د 900 پوځیان لري چې د افغان ځواکونو په روزنه او هغوی ته په سلام مشوره ورکولو بوخت دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د روسیې او ناتو استازی به د اکتوبر په 6 د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. جرمني آژانس د زمیر کابلوف په وینا خبر ورکړ چې د راتلونکي 5 شنبې د ورځې په غونډه کې به روسیه د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل معلومات د ناتو له شورا سره شریک کړي. ځینو امریکایي چارواکو د روان کال په پیل کې تور پورې کړی و چې موسکو طالبانو ته وسلې ورکړي دي. روسیې دا تورونه رد کړي دي. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 یاغیان د طالبانو د یو قمندان په ګډون وژل شوي دي. دا خبره د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې دا پیښه پرون د خوګیاڼیو په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده.
ننګرهار ولایت خوګیاڼو ولسوالۍ د وزیر تنګي پدار او سکندر سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې شوې وې چې له امله یې 2 داعشیان او د قمندان اسماعیل چې مشهور په فواد و په ګډون د وسلوالو طالبانو 3 غړي وژل شوي او 3 نور داعشیان ټپیان شوي دي.
تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو او په هغو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی پولیسو یو دینی عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. قندیل بلوچ تیر کال په ملتان ښار کې په خپل کور کې وروسته تر هغې زندۍ وموندل شو چې په فیسبوک کې له دینی عالم مفتي عبدالقوي سره خپل ګډ عکسونه خپاره کړل. قندیل بلوچ په ډله ییزو رسنیو کې مشهوره وه. د دې ورور محمد وسیم اعتراف کړی دی چې خپله خور یې وژلې ده. د محمد وسیم محاکمه روانه ده. د پولیسو یو جګپوړي افسر محمد فرهاد وویل دینی عالم مفتي عبدالقوی هغه وخت ونیول شو چې هڅه یې کوله له ملتان څخه وتښتي. د دې دینی عالم یو شمېر ټلیفوني مکالمې هم څارل شوې دي چې د قندیل بلوچ د وژلو په وخت د هغې له یو بل ورور سره غږېدلی دی. د فرانسې سنا د 4 شنبې په ورځ د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. حکومت وایي دې قانون ته هغه وخت اړتیا شته چې د روانې میاشتې په وروستیو کې بیړنۍ حالت پای ته ورسیږي. دا قانون د 244 د 22 رایو په وړاندې وروسته له څه تعدیلاتو تصویب شو. تر تعدیل مخکې پر اصلي نسخې دا انتقاد کېده چې شخصي ازادۍ ورسره تر پښو لاندې کېږي. ولسي جرګې دا قانون تېره اونۍ په غوڅ اکثریت تصویب کړی و. دا قانون باید ولسمشر توشیح کړي چې عملي بڼه خپله کړي. نوی قانون امنیتي ادارو ته اجازه ورکوي چې د اړتیا په وخت تلاشي وکړي، دینی مراکز وتړي او هغه کسان چې د افراطیانو شک پرې کېږي هغوی وڅاري او بندیزونه پرې ولګوي. د بشري حقونو د څار ډلې هیومن رایټس واچ او د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو پر دې قانون انتقاد کړی دی. په فرانسه کې په 2015 کال کې هغه وخت بیړنۍ حالت اعلان شو چې په پاریس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش بریدونه وکړل او دیش کسانی و وجل. تمه ده چې په حق کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د قمندان راتکو ملادیچ په اړه خپله پریکړه راتلونکې میاشت اعلان کړي. له دې سره به د بوسنیا د دغه سرب قمندان محکمه چې 15 کاله پرې تیر شوي پای ته ورسیږي. محکمې ویلي دي چې د نومبر په 22مه به خپله پریکړه اعلان کړي. 24 کلن ملادیچ په 12 مواردو کې په ډلهیزې وژنې د بشریت ضد جنایت او جنګي جرمونو تورن دی. دا تورونه په بوسنیا کې د 1992 او 1995 کلونو د جګړو د وخت دی. ملادیچ هغه وخت د سربي ځواکونو قمندان و. ملادیچ په دې تورن دی چې د 1995 کال په جولای کې تر 8000 ډیر کسان په سربرینیڅه کې د ده تر سترګو لاندې وژل شوي دي. خبرنه مو له ازادي راډیو واورېدل. نن د پنجشنبې ورځ ده. د 1499 کال د تلیا میزان د میاشتې 28مه ده چې د 2010 کال د اکتوبر له 19 سره برابره ده. د خپرونې په پاتې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو او نورو ډلو ته پیغام دادی چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغه جوړه نه وي کړي. د پاکستان پوځ وایي د راتلونکي میلادي کال تر پایه به له افغانستان سره د پولې په ټولو هغو برخو کې موانع جوړې شي چې د وسلوالو د اوښتو له پلوه ډېرې حساسې دي.
By December 2018, most of the area which is crossable, which is more critical, is going to be completely fenced.
په کورمه ایجنسۍ د امریکا د بیپیلوټه الوتکو د وروستیو بریدونو له حاله مخبر وو. د افغانستان په اړه د ځینو نورو مطالبو تر څنګ د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خبروو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ثبات د پاکستان د راتلونکي ثبات لپاره مهم وباله. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژۍ په اړه په خپلو خبرو کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان او هند پر اهمیت ټینګار وکړ. د وویل چې د اوس لپاره موږ په افغانستان کې امپاتي یو. ریکس ټیلرسن دغه راز یو ځل بیا وسلوالو طالبانو او نورو ډلو ته واضح پیغام ورکړ. د ټیلرسن د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې تر هغو به په افغانستان کې یو چې روغه جوړه نه وي شوې. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په خپلو خبرو کې وویل. طالبانو او نورو عناصرو ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو. موږ به تر هغو هلته یو چې ستاسو فکر نه وي بدل شوی، چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای شي. ټیلرسن زیاته کړه چې د روغې جوړې له لارې کېدای شي چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای داسې یو حکومت رامنځته شي چې د افغانانو له کلتور سره سم وي. واشنگټن د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. ټیلرسن وایي چې د بشپړې ستراتیژي پلي کول وخت ته اړتیا لري.
And you solve Afghanistan by
da yawas da Afghanistan qaziya nada ta so da Afghanistan lanja da simi gwashuno ta pam sara hawara walai shi aw Pakistan yo muhim unsur de hin bia rusti hadaf ta darasi do la para muhim de tar so yo baswat Afghanistan wularu che bia da rusti dalo paadi badal nashi. Tillerson ziyata kra che da Pakistan ratlun ke ta che kum khatar mutawajjih de hak bayad la manzaw la shi tar so Afghanistan ta so la rashi.
We can have a stable peaceful
موش په هغه وخت یو باثباته سولې افغانستان ولرو چې د پاکستان د راتلونکو ثبات په وړاندې ستر خطر لمن ستللی وي، چې بیا به د هند او پاکستان د شو اړیکو لپاره هم ښه شرایط چمتو شي. ټیلرسن زیاته کړه چې پاکستان د ولنجمن سرحدونه لري او واشنگټن چمتو دی چې په دې برخه کې له اسلام آباد سره مرسته وکړي او د پاکستان د حکومت راتلونکو ثبات په دې ډول خوندې شي. د ځینو نتایج شویو راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې په لنډ راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند او پاکستان ته سفر وکړي. په کابل او بغداد کې د واشنگټن پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې دا سفر د سولې د خبرو د څرګندېدا لپاره مهم دی.
وزیر خارجه امریکا خودش به جنوب آسیا میر
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل د هند او پاکستان په ګډون د آسیا جنوب ته ځي. فکر کوم چې سیمه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته به دا څرګند شي چې ډیپلوماسي څرنګه چانس لري.
چقدر یک چانس داره؟
خلیل زاد وروسته تر دې د خبره وکړه چې د دوشنبه په ورځ د عمان په مرکز مسقط کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو د سولې په اړه غونډه وکړه او د دې غونډې په ارتباط د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دومره ویلي دي چې پاکستان پکې د خپلو ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو او نورو ډلو ته پیغام دادی چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغ جوړ نه وي کړي. ریکس ټیلرسن دغه څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې افغانستان په تیرو دوه درې ورځو کې د طالبانو له لوري د خونړیو د پراخو بریدونو شاهد و. د افغانستان د سولې عالي شورا دغو بریدونو ته په پام سره وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښيي چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري. خو په ملګرو ملتونو او افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد وایي پخوانیو تجربو ته په پام سره پاکستان بیا یوه بله لوبه پیل کړې او غواړي چې پر خپل ځان د امریکا فشارونه کم کړي.
پاکستان نه ای که فیصله کرده باشه که راستی از زیر دل تغییر در سیاست خود آورده باشه هنوز به فکر ما، اما میخواهد که نشان بده و ممکن حتی بازی بده امریکا را که طرفدار اصل است در افغانستان. همچنان پاکستان کوشش داره که حکومت در کابل رابطه خود را بهتر بسازه. این همش نشاندهنده ترس در مقابل سیاست جدید امریکاست، اما منوز به این نتیجه نرسیدیم که یک تغییر حقیقی و اساسی در سیاست پاکستان صورت گرفته. چون من تجربه دارم که هر وقت که فشار زیاد میشه سر پاکستان، در اون وقت یک قدم هایی را میگیرن که فشار را کم کنن یا نگذارن فشار را چی زیادتر شود.
لایخه خلی خلیل زاد سره لند مرکز موږ په بل درې خبرونه کې چې څه کم شل دقیقې وروسته پیلېږي اورېدلی شئ.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از کبیر
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.
نن بیا د دې پروګرام ورده موضوع هم په افغانستان کې د روان او امنیتی وضعیت د پتیری بیا ورسته او خنړی بریدون ته په پام سره آیا د سولې هڅې هم روان دي او د سولې هڅې به کوم نتیجه ورکړي؟ تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره به د پولې په اوږدو کې د موانعو له جوړېدو او د پوستو له ځای په ځای کېدو سره د وسلوالو د بریدونو مخه ونیسي. کابل پخوا هم له ورته هڅو سره مخالفت کړی او وایي چې په دې ډول د ترهګرو د بریدونو مخه نشي نیول کېدی، خو پاکستان یو ځل بیا پر دې هڅو ټینګار کړی دی. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان پوځ د روان کال د جون په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولي پولي په اوږدو د موانع وو د جوړېدو اعلان کړی وو. اوس د پاکستان د پوځ چارواکي ویلي دي چې له دې سره به افغانستان او پاکستان ته د ترهګرو د اوښتو مخه ونیول شي. په جنوبي وزیرستان کې تورن جنرال نعمان زکریا د چهارشنبه په ورځ د ډیورنډ له کرښې څخه د لیدو پر مهال وویل د 2013 کال تر دسمبر پورې به په هغو سیمو کې چې تیرېدل پرې سخت دي، خطرناک دي او زموږ د افغانانو وروڼو په نظر حساس دي او کنټرول یې د دوی له لورې دقیق نه دی، یو مخ موانع جوړې شي، سرحدي کلاوې به بشپړې شي، یو انچ نړیوال سرحد به زموږ له څارنې پرته پاتې نه شي. د روټرز اژانس راپور له مخې اسلام آباد غواړي چې د نږدې 2500 کیلومتره اوږده سرحد په امتداد اغزن سیم کندي او دې ته ورته موانع جوړ کړي. پاکستان د دې سربیره د هڅې کوي چې کابل ورسره مخالفت کړی دی. افغانستان وایي چې دا خنډونه به د ډیورنډ د کرښې دواړو لوریو ته کورنۍ سره بیلې کړي. افغانستان پخوا هم څو ځله دا خبره کړې ده چې د اغزن سیم غڅول او د کندو ایستل له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. د چارو کتونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرو مرکزونه د ډیورنډ د فرضي کرښې تر څنګ نه دي.
ترهګرۍ مراکز هغه ته دي چې اسامه بن لادن ووژل شو، په هغه ځای کې چې د ترهګرۍ نور مشران په ډېره واضح توګه هلته هدف وګرځیدل او وژل شول. تر هغو چې د دوی انشاء بنیاد د ستراتیژیکو پوځي مرکزونو څخه راتلونکي او هلته فلج لیکلی شي، تر هغو پورې د ولس ترمنځ د ارزونو سیمانو یا د هر ډول موانعو جوړېدل هېڅ ډول امنیتي تضمین
پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې په افغانستان کې مشته تحریک طالبان پاکستان ډلې تیر کال څو بریدونه په پاکستان کې وکړل، خو د افغانستان حکومت اسلام آباد تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې ده. هم کابل او هم اسلام آباد د یو بل دغه تور نه ردوي.
و امریکا د پاکستان په وزوی د راتلونکو میلادي کال تر پای بل افغانستان سره د پولي په ټولو هغو برخو کې موانع جوړ شي چې د وسله والو د اوښتو لپاره ډېر حساس دي. له پولي اخوا بیا په کرم ایجنسی کې په وروستیو کې امریکا د امریکا بي پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اوري، خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت ساروان ته به وښو.
د برېټانیا میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د وروستیو پیښو او په حقوق کې د اوښتو مشروب لپاره تبصره کړې ده. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان په پکتیا او غزنی کې د سه شنبې د ورځې د وشل شویو شمیر اتیاو د ټپیانو 300 ته رسیدلی دی. د سه شنبې د ورځې حمله په وروستیو 15 میاشتو کې د افغانستان تر ټولو خونړۍ حمله وې. تر ټولو زیاتې وینې د پکتیا د امنیت قمندانۍ په حمله کې توی شوې. په دې برید کې لشتر لږه شپېته تنه وژل شوي. په وژل شویو کې د پکتیا امنیت قمندان هم شامل دی. په دې برید کې 2.6 نور ژوبل شوي دي. میل ورځپاڼې د پکتیا د پولیسو د ویندوی سردار ولی تبسم په قولي کلي چې د دې برید په تړاو 2 تنه نیول شوي او داسې ښکاري چې له حمله کوونکو سره له داخله مرسته شوې ده. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال ویلي دي چې د دې حمله په تړاو 15 تنه نیول شوي دي. له پکتیا 100 کیلومتر لري د غزنی په حمله کې 15 پولیس او 15 ملکیان ووژل شول او شپږ څلوېښت نور ژوبل شول. د امریکا د پنسلوانیا ایالت پیټسبورګ تریبیون ورځپاڼې هم د دغو حملو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو، د پکتیا او غزنی د سه شنبې د ورځې حمله وشودل چې طالبان پر حساسو ځایونو بریدونه کولای شي. د حمله همدارس د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو په لیوالتیا کې شکونه و پارول. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د عمان په مرکز مسقط کې راټول شوي وو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو پر لارو خبرې وکړي. فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د نجونو د ښوونې او روزنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا نشریه وایي چې په نړۍ کې نږدې 130 میلیون نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. دې خبرونې لیکلي چې په نړۍ کې 10 هیوادونه د نجونو د تعلیم لپاره تر ټولو بد دي، چې نه یې په افریقا کې دي او لسمې افغانستان دی. د دې لیکنې یوه برخه د افغان نجونو د زده کړو په وړاندې خنډونو ته ځانګړې ده. په دې برخه کې لولو، افغانستان هغه هیواد دی چې له 2000 لومړي څخه راوروسته د امریکا متحده ایالاتونو په کې د پوهنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره زیاتې پیسې لګولې دي، خو له دې سره سره افغانستان لا هم د نجونو د تعلیم لپاره د نړۍ څلورم ناوړه هیواد دی. فارن پالیسی کاجی له 2000 لومړي وروسته ښوونځیو ته د نجونو بیرته تګ په دغه هیواد کې د امریکا یو مهم بری ګڼل کېده. خود پینتاګون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له 2002 څخه راپدې خو په افغانستان کې پر لومړنیو او متوسطه زده کړو تر 250 میلیون ډالر زیاتې پیسې لګولې دي، خو فارن پالیسی وایي چې څرګنده نه ده چې د پیسو کوم بدلون راوستی او کنه دی. په دې لیکنه کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ د افغانستان او پاکستان د پروګرام د مدیر ماروین وین باوم څرګندونو ته اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره د شرایطو د خرابېدو لوی علت ناامني او جګړې دي.
ازادي راډیو اورېده سهار 9:00 او 19 دقیقې دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو د قربانیانو د کورنیو له حقوقو د ملاتړ په هدف د یو میکانیزم د جوړولو په هڅه کې دي. د دې کمیسیون مشر پرون ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، ویل چې د تروریزم او جګړو د قربانیانو له حقوقو څخه د ملاتړ په ملي څېړنه کار روان دی. دا وروسته له هغې چې په افغانستان کې له تیرو څه باندې یوې لسیزې راهیسې اکثرا په جګړو کې ملکي وګړي ډېر قربانی کیږي. په ورته وخت کې له قربانیانو څخه د ملاتړ ټولنه په دې لاره کې د بشر د حقونو د حل زلستای خو وایي چې د دې طرحې عملي کول تر ډیره په مالي او سیاسي ملاتړ پورې اړه لري. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون وایي په دې هیواد کې د جګړې او تروریزم د قربانیانو د وارثینو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسون رئیس سیما سمر د چهارشنبه په ورځ د یوې ځانګړې مرکې پر مهال ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو او وارثینو څخه د ملاتړ یو ځانګړی میکانیزم جوړ شي. هغې وویل چې د بشري حقوقو خپلوا کمیسون په دې برخه کې په یوې ملي څېړنې او مستند سازۍ کار کوي.
سون یو له جدي اندېښنو څخه ده او په همدې خاطر موږ د تروریزم د قربانیانو د ملاتړ په هدف یو ملي څېړنه پیل کړې ده. موږ هیله لرو ثبوت ونیږو چې رښتینی مسایل مستند کړو او دا د دې لامل شي چې د جګړې د قربانیانو قرباني تضمین شي. مثلا د قربانیانو د کورنیو او وارثینو د ژوند د تضمین لپاره ملاتړ کړنلاره ولرو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د جګړې د قربانیانو د کورنیو څخه د ملاتړ په هدف دغه تحقیق د دې لپاره کوي چې قربانیانو ته د حکومت او نورو نړیوالو سازمانونو توجه جلب شي او د ملکی تلفاتو د کمښت یو حل لاره پیدا شي. د جګړې د قربانیانو د کورنیو د وضعیت په اړه د اندېښنه په داسې حال کې شریکیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل یو راپور کې چې یو ونې وړاندې خپور شو ویلي چې په دې هیواد کې د روان میلادي کال په تیرو نه میاشتو کې له 8000 ډیر کسان وژل شوی چې نږدې په سلو کې وش پیتی خزي او ماشومان دي. د ادارې له دې وړاندې د 2018 کال د لومړی شپږو میاشتو په خپور شوی راپور کې ویلي و چې د مې د میاشتې د یو دیرشمې نیټې د کابل د زنبق سلور لارې ټانکر بم چاودنه چې له سلو ډیر کسان پکې ووژل شول او له 1500 ډیر پکې ټپیان شول د 2001 میلادي کال را په دې خوا تر ټولو ستره خونړۍ حمله وه. خو ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې د جګړې د قربانیانو له کورنیو او وارثینو سره د پام وړ مرستې نه دي شوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له قربانیانو څخه د ملاتړ ټولنه د جګړې د قربانیانو د مستند سازۍ په برخه کې د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون هلې ځلې ستایي او دا یو مثبت ګام ګڼي. د دې ټولنې یو غړي محمد آصف مالستاني ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسلې تحقیق تر ډیره په مالي او سیاسي ملاتړ پورې اړه لري. دی وایي دا مسله تر ډیره په کمیسون پورې اړه لري چې تر کومه حده د ولسمشر مرستیالانو وکیلانو او وزیرانو سیاسي ملاتړ له ځانه سره لري. دا په دې پورې اړه لري چې څومره سیاسي او مالي ملاتړ ترلاسه کوي او د دې عملي کول ډیر اسانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د ملاتړ ټولنو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په ډیروالي اندېښنه ښودلې او د جګړې د قربانیانو کورنیو ته د رسیدنې او ملکی وګړو په ساتنې ټینګار کړی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو په دې وروستیو کې د کرم ایجنسی قبایلی سیمه د حملو لپاره هدف ګرځولې او په یو مورد کې څه باندې په یو برید کې څه باندې او بخې له شلو زیات وسلوال وژل شوی. پاکستانی طالبان ویلي چې وژل شوی د حقانی شبکې اړوند خلک دي. خو چارواکو ویلي چې په دې حملو کې د پاکستانی طالبانو وسلوال په نښه شوی او یو مهم قومندان هم وژل شوی دی. نور تفصیل د سفیر الله ستانګزی په راپورټ کې اوري.
د پاکستان په یو قبایلی سیمه کې روانه اونۍ د امریکا بی پیلوټ الوتکو دوه وار جلا حمله وکړه. په هغه حمله کې چې د سیشنبې پر ورځ په کارم ایجنسی وشوه، د پاکستانی چارواکو په خبره د څو مهمو قمندانانو په شمول یو لس وسلوال اورپکی هم پکې وژل شول. یو ورځ مخکې تر دې هم شل تنه وسلوال هغه وخت وژل شول چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې په کارم ایجنسی باندې د بی پیلوټ الوتکې هدف وګرځیدل. د کارم ایجنسی یو سیمه ایز مقام بصیر وزیر رویټرز خبري اژانس ته وویل د امریکا بی پیلوټ الوتکو د وسلوالو طالبانو مرکزونه ویشتي دي. د طالبانو اړوند ځینو سرچینو رویټرز ته ویلي د امریکا بی پیلوټ الوتکو په دوه وروستیو حملو کې د حقانی شبکې تلیر ویشتنه غړي وژلي او په مینس کې د دې شبکې څو مهم قمندانان هم شامل دي. خو د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت ویلي د سې شنبې پر ورځ په کورم ایجنسی کې په حمله سره څلور دېرش پاکستانی طالبان وژل شوي چې پکې د دې ډلې مهم قمندان ابوبکر هم شامل دی او 15 تنه نورې ټپي دي. په ولسي جرګه کې د پکتیا خلکو استازي مجيب الرحمن سمکني هم اسوسييټيټ پريس خبري اژانس ته ویلي په وسلوالو طالبانو دویمه حمله هغه وخت وشو چې هغوی د تیر ورځې د بریټ په نتیجه کې د مړو شوې طالبانو جسدونه ټولول. استخباراتي سرچینو ویلي د امریکا بي پيلوټ الوتکو په دې ورستیو کې د دې لپاره هوائي حمله وکړي چې د حقاني شبکې وسلوال او د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان پاکستان مهم قماندان ابوبکر په نخښه کړي. دوی په دې ورستیو کې له شمالي وزیرستانه کورمی جنسي ته کډه شوې دي. قبایلي سیمې د ترهګرو عمده پټنځایونه بلل کیږي چې په افغانستان باندې ډیری حمله هم له همدې ځایه پلانېږي. خود پاکستان پوز مطبوعاتي دفتر د سه شمې پرس په یو خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان د هوایي حریم سرغړونه نه ده شوې او نه هم پر خاورا د بي پيلوټ الوتکو بریدونه شوي. په کورمی جنسي کې داسې وخت زیات شمیر سختدریزي وسلوال وژل کیږي چې د سه شمې پرس په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په جلا حملو کې نږدې اتیا کسان وژل شول. ډیری دا حمله د پوځي اهدافو په سر وشوي خو لګړو ملکانو هم قرباني واخیسته.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د جرمنی کابینه په افغانستان کې د جرمنی پوځیانو ماموریت د دریو میاشتو په مخه تمدید کړ. جرمنی په خو په افغانستان کې خپل ماموریت د یو کال په مخه تمدید دوه خو جرمنی خبری آژانس وایي صدر اعظم انګلا مرکل د دې لپاره د ماموریت د لنډې مودې په مخه تمدید کړی چې غواړي نوی حکومت جوړ کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د روسیې او ناتو استازی به د اکتوبر په 26 د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې د 15 یاغیانو د وژل کېدو خبر ورکول کیږي. دا خبره د ننګرهار دی ولی ویان اتا الله خوګیانی ازادي رډیو ته وکړه او ویل دا پیښه پرون د خوګیانی په ولسوالۍ کې شوې ده. پاکستانی پولیسو یو دینی عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. د فرانسې سنا د چهارشنبې په ورځ د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. حکومت وایي دې قانون ته هغه وخت اړتیا شته چې د روانې میاشتې په وروستیو کې اضطراري حالت پای ته ورسیږي. تمه ده چې په حق کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د قمندان راتکو ملادیچ په اړه پریکړه راتلونکې میاشت اعلان کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ما د ازادي رادیو ته دا پیغام زما پیغام به تر ولتولو چارواکو ورسی. اول د زابل و چارواکو ته زره زابل څخه خبر کوم زموږ په بازار کې په سرایو کې سوداوي د کشمیچو د بادام او د زیره د افغانې دي. نور کاروبار ټول په کلدار روان دي. ودای او بزګرانو ته ډېر ښه ځان اړوي چې ځکه موږ سره سل کلدار دکاندار وټاره سره کې پاغه وټه کې مور دی اته ونی کوي خدمت یې غام ور ټول چارواکو ته ورسیږي. والسلام.
السلام علیکم وزیر خان خبرې کوم د کندوز د ولایت د کلازال د ولسوالۍ کایرال تکول نه. زمونږ د جمعات رئیسان ولسوالۍ نه چې کوم شیان راوړي هغه دلته په موږ باندې په پیسو خرڅوي. دوه کیلو خرما یې راوړې دلته 40 روپۍ 50 روپۍ موږ نه اخلي. وایي چې هلته ولسوالۍ کې مونږ په پاکټ باندې 400 روپۍ اخلي. ازادي رادو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. سلام احترام.
نو دا پیغام دی د افغانستان خلکو ته چې دا طالبان چې دي ورسې پر دې خلکو نه لري دا صد خدای دنیا شهادت ورسول د دې سره سول مکوې دا د سولې خلک نه دي. دا د پنجاب غلامان دي هغه چا په وسوای دي د افغانان په مرګ یې سرمان خېږي. وسلام.
دا تاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخو پیغامونه مو خدای وکړي چې مسول چارواکو اوریدلې وي.
د جوان رنگونه
زمونږ مو سړي
وسه تاسو ته د څل لپاره غلې یا
موږ دلته غلي او چې خپل ځان ته کالي اخلو.
کالي اخلي څرخم کولی اخلي
زه غواړم چې ځان ته یو دخد شایسته درشي اخلم.
د څه لپاره یې اخلي؟ آیا رسمي دفتر لپاره چیرته تاګ لپاره څرخم؟
او دفتر لپاره ما اخلم او نن شپه چې دی او پارتي دی زه غواړم چې هلته ورشم او کوشکم خشه اخلم.
څومره ګرځیدل یې پسی؟
کم از کم 2 غنټې شوې دي که په لغه مارکیټ زه ګرځم هغه شای چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی.
ښه څرخم شوی ته غواړې چې نه پیدا کیږي؟
زه یو شای غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي وي.
اصلي
اصلي وي.
څنګه اوسې دلته ګرځې؟ اصل دي کوم شای پیدا کړل
تر اوسه پورې حاصل نه پیدا کړی ما کله چې ټول ګرز خکولته نه راولي هغه د زموږ جام پیام دا غم دی هغه کسان ته چې یو شی راولي کوشش کوي یو رپ قیمت راولي لیکن صحیح شی راولي
تر اوسه لري چې ځان ته درشي اخیستې کنه سره قوم ښه او خراب څنګه
تر اوسه پورې چې ما خسته دي صحیح نه دی اخیستلې یو میاش نه زیات کار نه دی ورکړی اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی ځکه اوس ګرز ما کوشش کوم چې پیدا شي
که پیدا نشي څنګه کوي
اگه پیدا نشي به مجبور کیږم هغه زاره شي
واغوندې
او مفل تا ورشو
په دې هیله چې دی ورور د خپلې خوښې جامې پیدا کړې وي په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده زما همکاره زرغونه منګل ستوډیو ته راغلې